سانکی د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي. دا مدثر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9مې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسېدلی دی. جزئیات په همدې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2000 کنفرانس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د رښتونی مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2000 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون دوه ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور د سیشن می پرزو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې بل افغانستان کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشن می پرزو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستان وزي. ناټو خبرداري ورکړي چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی سي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي. خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشنبه په ورځ لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تاګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15 نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2018 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون ایغور وګړي نیولی دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغه مرستو اعلان پرون داسې وکړ.
12 بلیون USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي. 15 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
ډیرې دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخوستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلا مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالي مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دا نوې همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملي کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنۍ چار وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ شپږ ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمي چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوې دی. نن سهار د تهمه رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو ویژل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار انفجار د بامیان د جایی بود که ډیر بیروبار دی او خلک زیاد دی. دغه پلیس دغه
بله
او
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا اول وار دی چې دغه لویه چاودنه کیږي، غم د بامیانو په ښار کې چې ډیر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا رویداد بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا اتفاق افتاده یا روی داده جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد همونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من گلامیز شریفی و د ازادی راوی خبریال بامیانو چې هلته د پرون د بمی چاودنو په اړه باندې مخته وروستی جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عام روغتیا رئیس ازادي راډیو ته کړې ده. ویره شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلې او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 60 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15 پیل شوی او د دسمبر 13 دوام کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کمپاین هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه آواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شمول وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید د ستوبردایشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15 سره برابر ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13 به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جنیف د کانفرنس په 2 ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت دیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادې سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شموله وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډېر ښه سوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیونه نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعالې دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي و هلته کول چې دوسره ترسره کېږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کېږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپله نظر ووایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولی ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضله حکیمي په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول، او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بېلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کېږي، دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نشي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناسته وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی، خود دی پواینا ستونز لاشته.
بیره دغه سی ولسوالی شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نورسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغنی ورسته خزی خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل دی قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي ساتي داخل کیږي، هغه خور اجنه چې دغه دولتي مکتب ته هم نریږي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بېلګه یې مونږ د فوره دادو چې اوس یې په بادو کې څوک نه ورکوي. او بله بېلګه یې دغه دی چې په غنې بدل بندی، او ښځه بې طبې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنه کړې وي، هغه ژمنه تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږه است. اوس هم د ښځو د حقونو لوی فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د ژنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم وو، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړې.
بله، د ژنوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري، دا موږ یوازې نه سي سبولی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیزه ډیر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیز چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست د کور مشر د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري. باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، کله موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږد مهاله، چې هغه ښځې خود سفراسي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي او خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکړ صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل، د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړي ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد شول، د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، د البته د سلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري. اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوی. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا سي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د ښځو د حقونو فعال چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1300 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمه شاوخوا ځای پر ځای شول. دا اقدام د نومبر په 9مه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له ډیرو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 8500 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام دویمه نیمایي پیلو. څو راپورونه لرو، وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل شوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه شوي دي. په هغو 24 راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو، لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان. داعش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په 80مه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په 90مه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و او بالاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمېدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمېدو سره به امنیت
امنیتی وضعیت لا خراب سي او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسه وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسمرزون ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکي د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسؤلین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لیږلی.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکی دی. د دولس ورځې د خپل کلي د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یوه جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کار خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې واو باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور دپاره 400 افغانۍ معاشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګه په دغه دیوال کې د کامې تیګه په پروفیسر کې لیکل شوې وه، دوی په کې د خوړ تیګه واچوله. د دې خاطر چې دا ورته ازانه تمامېدله، همدارنګه سیمټ یې هم په کې کم استعمالول، شګه هم هغسې معیاري نه وه لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوې وه. دیوال اوس جوړ شو، خو فکر نه کوم که دا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغېز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزور مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کېږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کېږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډېر اړتیا ورته نه لیدل کېږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نشو د بیا رغونې چارې پکې پر مخ وړل کېږي، خو وره د مدیریت دغه چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوي دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 414 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوې چې په 168 پروژو یې مرن کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقراب پروګرام له لارې په 414 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل عطا محمد هیله مند د یاد پروګرام له لارې په پلی شویو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخبو ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کېږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوروزګان کې لسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اوروزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالي او جګړو ځپلو بزګرانو سره کیږي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مهال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان یو راپور رالیږلی.
د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شو. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادې اصلاح شوي تخم او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کومک د وچکالۍ ځپلو او جګړو ځپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالیو پورې به یې ورسوي.
چلدی جمله څخه 15,000 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایفو په مالی لګښت زراعت ریاست او د انسیسی موسسه په واسطه باندې توجه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي چې 200 درونی وټانه کیږي. او د ایف او د خوا مربوطه تخمونو کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو تویل چې یاد کومک ځکه لبزګرانو سره کوي د خبرې چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هارڅه زیات زراعت ته زیان رسولی دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي تخمونو په اړه لارښوونه هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګاډ نه کو کله چې نتیجه ولیدل سخت کال پر راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسیس کو او بیا یې غوانډیانو ته په اختیار کې ورکو، ځکه اسلاسي تخمونه د امراض او آفات په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، خو حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چیر کلونه اسلاسي تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی موږ ته د ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي، تاسې د دغه څه کار واخلئ ګوني خدای د یونه کې د اقتصاد قوي سي او اصول اضافه سي. د غنمو سږ کال پر درېیمه حصه ودرېدله، د اکثر غنم تخمونه دغه و دا جړې مراجع وکړي، دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدله.
دا سم ډیر ارتیا درلود نو خو ځی کرنګ مو وبه کرو یال ته ډوډۍ سي ډیر خوشاله نو شدا ډیر کومکه وکړه وطن خو زپلې دي نو کومکه وکړې شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونه کې د لومړی زلدی چ په اورزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اورزګان.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزود نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونی ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړ ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسوو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت محمد الیاس دایی، خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کوت لري او زه پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې جمیل ورکړي. دا چې دته موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تاسو وايي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرې دی، یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهارومه. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغي منوالو ته او ټول خبريالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکراریږي په خبريالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بېغوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا خبريالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابل مرکز اغلی زود کلی د پیغام ته الیاس سعید دې در زول يم او غنی نه غیر دون کې دي. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس صاحب پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه يم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینه څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوص د کورنۍ ته، بل خصوص د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول یې، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې راکړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې د ده څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دومره زور راکړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ده ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحیې کولې، او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې، نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه یم، د الله په امان دي او خفای وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تر وسه دې کوم دې د خبر یارو موږ په باندې ډېر سخت خپه یو او سخت خواشینی. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنه کېږي دا مسؤلیت دی تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه شمسلام د هلمند ولایت سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې نړۍ باندې ووژل شو، هغه د ګولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول، خلکو ته خبرونه ورکول، دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په داسې باندې جنګونه دي، نیتام راډیو کې به مشر کول، یا بدلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام نه ژوند د هلمند ولایت شو په لشکر ځا ولایت کې وچې زم نړۍ ته دې ما دې په اړه کې دفتر ته په بس کې لیکلی، یعنی دوه غریب کال شو په خپل وظیفې کې عزتمن سره وو کارګر سره وو. نو ځله مې دا درې زموږ څخه چې دغه تکسکارت یا د مخکنی والی سره یا د اوس والی سره خپښتنه و چې دا څنګه درو بوسو تیر نه داد چې دا ما واس خور.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړې دي. ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د ښوونځیو پر ستونزو را سره ژغېدلی دی.
نورستان ولایت وعمال صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې عالم چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس وګروي.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکار دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې ګرځي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې شوي دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي د کورونا د وجې څخه. نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مریض افغانستان نه ورک شوی و، خو د مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه. راشي دغه حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کوي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو د غوړې شوروان څکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کورونا ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 45 کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې ګاس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زرد الله خانم د لغمان ولایت د لسان ولسوالۍ نه تاسو د احمد درسم صاحب راځي ازادي ته لغمان ولایت د معرف ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمان ولایت د لسان ولسوالۍ کې د ډاګیانو نه بره د ساجل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سجانو د بعد ما خپل نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انت بده سره کړل او چې دا د هغه مسته د طرف نه سره د سپټ په نشنه درکو په نشنه درکو او هغه درته ختم شو. موږ غواړو چې دا د جنګان لپاره د پینځه کلي لپاره یو کنجون دا یو پر د دوی دا یو لسته باندې یو چې بیا دا یو ټول لسته باندې د پینځه کلي ته وزارت ماري نه کوي دا یا که ته مالک د لغمان نه نو پایو چې دا مطلب ته
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلان د هلمند ولایت خنده سره اړیکه نیولې ده. دغه د هلمند د شهیدانو عملیونو ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورته ورکړل شوی او دوی د ډېرې ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوي بیا دا پروش کالم ماشینه همدا چې وسوځه سره سش کړ بیا داسې بیا نه راکوي بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکوي بس دغه کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترمه دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي، تر اوسه څرمی نیمنی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. السلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کور یم د کندهار ښار څخه. وروره څنګه مو دا افغان دي چې شرکت دې دا به څه کوم ډول سوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لري کړې وروره خو به نشرتي وي چې موږ عمل نه دي تاسو نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي کې چې موږ دې بیا تاسو ته کیو کچیر تاسو وامه په څول کې یو پیټه دا د افغان دي چې کچیر اس خدمات نه لري به څه کوم ضرورت دی وروره ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم چې د خپل ملي شرکت ته مزول ته دا او څنګه چې دا څه کولای شي دا شرکت په پاجتونه ځات کې ځکه چې مو شاو چې دا پسند کې په لوړې کې کار نه کوي په شاو کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا پیټې خو نه مو چې نه شي د مرځ اخلي او مرځ په خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وی د پیغام نه شې دا په هیله ده. پامن السلام علیکم.
اور السلام علیکم. زه صدواغه دا بغرا تړلې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی دا نام کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې ده وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګاه د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې ده موږ وسته خو نام کړو ګرد پاکه دا ولنم را کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک وبنه سپکړي خو دا تمام.
سلامونه احترامات. بدری کوچه یم ماغم د نورو ولایت نه موږ دره یو د حکومت له خوانه موږ د بدرونو راځو چې موږ متاسې ملایل لپاره څنګه تیار کوو نو ولداري مرز کې یمن سره د مرسته ونه کړم چې نه زموږ راځي چې موږ له پوره شهر ته ورسېږو. سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټولو دوستانو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و، د دې موږ هم په امانت درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو، خو د خپرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خپرونې په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي، د ده همکاري څخه مننه کوم. او ستاسو څخه هم مننه، او ستاسو د نورو پیغامونه په تمه هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.